پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلام ستړي مشه صفی الله سان اگزام د ازادي راډیو د 12 بجو خبری پروگرام ته مو خره غلاست وایم. وړاندې اوري امریکا او ناتو وایي له افغانستان د ملاتړ نوی فصل به افغان ځواکونه دې جوګه وګرځوي چې له خپلو خلکو ساتنه وکړي. په غزني کې په تېره بیا د ښځو ترمنځ د رواني ناروغانو شمیر زیات شوی.
ژور خفګان، انزایتي، ترس، اضطراب، ګوشهنشیني، بېخوابي، فزیکرنیا او مانیه دا ټول نسبت نارینهو ته په ښځینهو کې زیات دي. دلایل هم کېدی شي زموږ تاسې منطقوي او اجتماعي مشکلات وي.
نړیوالو پولیسو د منظمو جرمونو پر وړاندې پراخ عملیات پیل کړي. دویم نیمایي کې 25 دقیقې بحث خبرو. تر هر څه مخکې احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان دینی عالمان پر افغان سوله خبرې کوي. په افغانستان کې د کورونا له امله قرنطین تمدیدی شي او د پاکستان په سند کې د ریل ګاډي د ټکر د قربانیانو شمیر 25 ته لوړ شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او پاکستان دینی عالمان سبا د افغانستان د سولې په اړه ګډه غونډه کوي. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي دا یو ورځنۍ غونډه د سعودي عربستان په کوربتوب او د رابطې عالم اسلامي تر څارنې لاندې د مکې په شاد کې دایریږي. د دغه وزارت ویاندوی ناصر حسیني نن ازادي راډیو ته وویل په دې آنلاین کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان د مشهورو دینی عالمانو ترڅنګ د اسلامي همکارۍ سازمان ځینې غړي په سعودي عربستان کې د افغانستان او پاکستان سفیران او د دوو هیوادونو د حج او اوقاف وزیران هم ګډون کوي. تر دې وړاندې د افغانستان د اسلامي هیوادونو دینی عالمانو د افغانستان جګړه د اسلام له نظره ناروا بللې وه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د راتلونکې اونۍ له شنبې به د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په 14 ولایتونو کې د دوو اونیو روان قرنطین تمدید شي. د عامه روغتیا وزارت مرستیال عثمان طاهری ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونې دولتي او خصوصي مرکزونه، د لمبا حوزونه او د ودونو تالارونه به لا هم بند پاتې شي. د دوشنبې پروس په افغانستان کې تر بل هر وخت د کورونا د وبا د قربانیانو شمیر په 40 ساعتونو کې زیات و او دا شمیره 55 ته ورسېده. نظر زلمی چې د طلوع په نوم یې په کابل کې له څو لسیزو راهیسې د کانکور د ازموینو لپاره زده کوونکي روزل وفات شو. نظر زلمی تېره شپه په روغتون کې د کورونا ناروغۍ له امله سا ورکړه. په افغانستان کې په کورونا د ټولو اخته کسانو شمیر څه باندې 2300 ته رسېدلی چې له دې ډلې 3255 کسان مړه شوي دي. د کورونا مثبتې پیښې په وروستیو څو اونیو کې په افغانستان کې زیاتې شوي دي. ټاکل شوې ده چې د پنجشنبې په ورځ افغانستان ته له چین څخه د کورونا 10 دوزه واکسین ورسی شي. د توکیو په کوربتوب د اولمپیک په سژنیو لوبو کې افغان تکواندو کار فرزاد منصوري ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی ازادي راډیو ته وویل چې فرزاد د اولمپیک لوبو لپاره پوره چمتووالی لري او د تیرو لاسته راوړنو له مخې د اولمپیک د نړیوالې کمیټې چارواکو دا بلنه ورکړې ده.
214 هیوادونه د تکواندو نړیوال فدراسیون اوس ده او په دغه هیوادو کې یو کارت و چې هغوی دغه تصمیم ونیول د اولمپیک بین المللي کمیټې چې باید دغه د دعوت کارت فرزاد منصوري افغانستان ته باید ورکړي.
ترکې زیاته کړه چې فرزاد منصوري د آسیا د تنکیو ځوانانو نائب اتلولي او د څو نورو مهمو سیالیو اتلولي لري. د پاکستان په جنوب کې د ریل ګاډي د ټکر له امله د مړو شویو شمیر 25 ته لوړ شو. په دې پیښه کې چې د درکی په نوم د سند په ښارګوټي کې وشوه د لسکونو کسان پکې ټپیان هم شول. په ګوټکی سیمه کې د اداري مسؤول عثمان عبدالله نن ویل چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د امریکا ولسمشر له خپل اوکراینی ساری سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د امریکا د سفر بلنه ورکړه. د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان خبریالانو ته وویل جو بایدن او ولودیمیر زیلنسکی په نوم ټلیفوني خبرې وکړې. دا په جنوري کې د امریکا د ولسمشر په توګه د دندې له پیلولو وروسته دوهم ځل دی چې جو بایدن د اوکراین له ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کوي. د اوکراین ولسمشر له ټلیفوني خبرو وروسته په یو ټویټ کې ویلي چې هیله لري له ولسمشر بایدن سره له نږدې وویني او غواړي چې د دوه هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک همکاري زیات شي. د افریقا په لویدیځ کې د اسلامي خلافت یا داعش څنګ د بوکو حرام ډلې د مشر وژل کېدا تایید کړه او وی ویل چې هغه د اسلامي خلافت ډلې په مستقیم امر وو وشل شو. د بوکو حرام مشر ابوبکر شکایو تیره میاشت هغه مهال د نایجیریا په سامبی سات ځنګلونو کې په یوه چاودنه کې وشل شو چې داعش ډلې پسې اخیستې وو. دا سیمه چې د نایجیریا په شمال ختیځ کې ده د بوکو حرام اصلي مرکز ګڼل کېږي. او روسي خبر ده چې نړیوال پولیس یا انټرپول وای د منظمو جرمونو په وړاندې د نړۍ خورا پیچلي عملیات کړی دي. د انټرپول چارواکو نن وویل په دغو پراخو عملیاتو کې چې په اتلس هیوادونو کې وشول د ترهګرو مافیایي او جنایتکارو ډلو سلګونه غړي نیول شوي دي. استرالیا او نیوزیلند لومړني هیوادونه دي چې د عملیاتې د منظمو جرمونو خلاف کلک ګزارونه بللي خو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. په پام کې ده چې د اروپا پولیس او د امریکا فدرالي پولیس هم په خپلو هیوادونو کې د دغو عملیاتو په اړه معلومات وړاندې کړي.
احمد شیبارو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. کولای شي د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د امریکا دفاع وزیر او د ناتو سرمنشي وایي د دوی د ملاتړ نوې بڼه به افغانستان او افغان ځواکونو سره مرسته وکړي چې له خپلو خلکو ساتنه وکړي. لوید آستن او یون ستولتنبرګ په واشنگټن کې یو ځل بیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغان ځواکونو پر روزنې ملاتړ او تجهیز ټینګار وکړ او په دې برخه کې د مالي مرستو ژمنه هم وکړه. بلخوا د امریکا د مرکزي قوماندانۍ قوماندان جنرال کینت مکنزی وایي له افغانستانه د امریکایي عسکرو د ویستو نیمایي بهیر بشپړ شوی خو دی د شخړې د پای لپاره یو سیاسي حل ته د رسیدو په برخه کې د طالبانو په اراده شک کوي. جزئیات په دغه راپور کې.
امریکا او ناتو یو ځل بیا ژمنه کوي چې د افغان ځواکونو روزنې ملاتړ او پوځي تجهیز ته به دوام ورکړي. د امریکا دفاع وزیر جنرال لوید آستین او د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل له افغانستان او له افغان ځواکونو د دوی د ملاتړ نوې بڼه به د دې سبب شي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له خپلو خلکو ښه ساتنه وکړي. جنرال لوید آستین له افغانستانه د امریکایي عسکر وتو ته هم اشاره وکړه او وی ویل دا بهیر ښه روان دی.
له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو بهیر په ښه ډول روان دی، هغه ډول چې ما په اپریل میاشت کې په بروکسل کې ویلي وو. متحده ایالات له خپلو شریکانو ملاتړ ته دوام ورکوي ځکه دوی هم په وتو کې دي.
د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ بیا کله وی خو په افغانستان کې د دې سازمان د نظامی حضور پای رانګ دی بولی خو دا ډور کوي چې د افغان ځواکونو لملاتر سربیره به دوی د روزنې لپاره د امکاناتو چمتو کولو بشپړه هڅه کوي.
زما پیغام دادی دا چې موږ په افغانستان کې خپل پوځي حضور پای ته رسوو، موږ به په تلپاتې توګه له ملکی لاري د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. موږ د افغان ځواکونو لپاره د ملاتړ او امکاناتو چمتو کولو هڅه کوو، لکه له هیواد د باندې د افغان ځواکونو روزنه او د هوایي ډګرونو جوړول چې د زیربناو په برخه کې هم مرسته کوي. اړتیا ده چې موږ همغږي ولرو، له خپلو شریکانو سره یو ځای کار وکړو ځکه موږ اوس په افغانستان کې خپل نظامی حضور پای ته رسوو.
د ناتو سرمنشي متحده ایالاتو ته تللی او تمه ده چې له جمهور رئیس جو بایدن سره هم وګوري. د دې لیدنې یوه موضوع له افغانستان او له افغان ځواکونو د ملاتړ څرنګوالی دی. بلخوا بیا د امریکا د مرکزي قوماندانۍ قوماندان جنرال کینت مکنزی له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو د نیمایي بهیر له بشپړېدو خبر ورکوي. ښاغلی مکنزی چې د ټلیفون له لارې د خبریالانو پوښتنې ځواب ویلي وو ویل له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو بهیر به د سپتمبر تر 11مې بشپړ شي. خو زیاته کړه دوی به له افغان ځواکونو د روزنې سربیره له ترهګرۍ سره مبارزې ته له یوې نوې لارې دوام ورکړي. د امریکا د مرکزي قوماندانۍ قوماندان د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د افغانستان د وضعیت او د سولې روانې پروسې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
زه باور لرم چې افغان حکومت خبرو ته چمتو دی، خو طالبان باید د خبرو لپاره ورته رښتینی او روښانه ژمنتیا ولري څو یو سیاسي حل ته لار وموندل سي. هغه ډول چې موږ وځو باید یو سیاسي حل وي چې دا ځای ونیسي. زه فکر کوم افغان حکومت د دې لپاره چمتو دی، خو باور نه لرم چې طالبان د داسې یو کار ته حاضر وي، مګر د دې وخت را رسېدلی او وخت هم ډیر کم پاتې دی.
خو طالبان بیا دا ادار د ویو وایاندې ذبیح الله مجاهد وایي دوی د سولې هر ډول خبرو ته چمتو دي. له افغانستانه د امریکایي او ناټو عسکرو د وتو له پیل یوه میاشت اوه ورځې تیریږي. تمه ده چې دا بهیر د سپتمبر تر یولسمې بشپړ شي. که څه هم تمه وه چې د بهرنیو عسکرو د وتلو اعلان وروسته به تاوتریخوالی راکم شي، خو په تیرو نږدې دوو میاشتو کې په افغانستان کې جګړه د بل هر وخت په پرتله خونړۍ شوې او د ملکیانو په ګډون د مرګ ژوبلې شمېره تر ټولو لوړ ګرافته رسېدلې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د تکواندو د ملي ټیم له روزونکي بشیر ترکی سره مرکه لرو. هغه د اولمپیک د نړیوال کمیټې لخوا افغان تکواندو کار فرزاد منصوري ته د توکیو په دوبنی اولمپیک د لوبیدو د بلنې په اړه باندې معلومات راکوي.
د اولمپیک بینالمللي کمیټې او تکواندو نړیوال فدراسیون موږ درخواست کله چې د اولمپیک د خوانه واستول شو، هغه یو کمیټه جوړ کړ. په دغه کمیټه کې یو افغانستان و او یو بل هیواد و چې باید تصمیم دوی نیول چې کوم هیواد باید مستحق د دې ده چې باید ورته وایلډ کارت ورکړل شي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په تکواندو کې 214 هیوادونه د تکواندو نړیوال فدراسیون عضو ده، او په دغه هیوادو کې یو کارت و چې هغوی دغه تصمیم ونیول د اولمپیک بینالمللي کمیټې چې باید دغه د دعوت کارت فرزاد منصوري افغانستان ته باید ورکړي.
فرزاد منصوري به په اولمپیکي 100 کیلو وزن کې لوبه وکړي او فکر کوي چې ورتیا به ولري چې افغانستان یو وار بیا در هولا نیکپانه ورسته د تکواندو په برخه کې د مډال څښتن کړي.
د فرزاد منصوري وزن اصلي وزن همیشه 2 کیلوګرام ده، خو مونږ د دې وزن مثال همیشه دا د 8 کیلوګرام وزن کې لوبه کوي. دا کولای شي چې هم په څلورم پنځم شپږم اووم اتم وزن د تکواندو کې لوبه وکړي. د لپاره چې د فرزاد جان دغه قد هم 1.15 متر ده، دا دغه او وزن 2 کیلوګرام ده. خوشبختانه چې دغه نورماتیف چې هغه لري فرزاد جان کولای شي چې په دغه وزن کې هم خلاص راوونه لري او خیر نمایندګي د افغانستان د ورزش او د افغانستان د خلق نو
ښاغلی ترکی. فرزاد منصوري د افغانستان لپاره څومره میډالونه ګټلي، کومې مهمې اتلولې د کړې دي؟
2013 کال نه را دی خو د ټوکیو اولمپیک لپاره آمادګی نیولې وو، او فرزاد منصوري موږ تکړه لوبغاړه د کوریا اوپن په مسابقاتو کې، د الحسن اوپن په مسابقاتو کې، او د انډین اوپن په مسابقاتو کې د سرو زرو مډالونه واخیست، او د آسیایي مسابقاتو نه د سپین زرو مډال واخیست. همداسې د چاینا اوپن او د فجوري اوپن د مسابقاتو نه د سپین زرو مډالونه واخیست، او دا د آسیا نایب قهرمان هم ده.
د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی و چې د اولمپیک دوبنی لوبته د افغان لوبغاړي فرزاد منصوري د ورتلو په اړه موږ سره معلومات شریک کړل. فرزاد منصوري رسمن دعوت شوی دی د وایلډ کارډ یا سپین کارت په واسطه باندې چې د اولمپیک په لوبو کې ګډون وکړي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د کرنې اوبو لګول او مالدارۍ بدرتوایي چې په لغمان ولایت کې له سیمیزو پراختیایي شوراګانو سره د اوبو لګولو د 100 کانالونو د جوړولو تړونونه لاسلیک شول. د دغه بدرت وینا اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کانالونه د خوړو خوندیتوب بیړنۍ پروژې له لارې په مرکز مهترلام او قرغیو ولسوالۍ کې جوړیږي. دا د موړي په خبره د یادو کانالونو ټولیز لګښت 50 افغانیو ته رسیږي چې خلکو ته به د کاري زمینې برابرولو تر څنګ سلګونه هکتار ځمکه هم خړوبه کړي. د کرنې وزارت چارواکي وایي یاد کانالونه په پاخه او اساسي ډول جوړیږي چې د اوبو د ضایعاتو د مخنیوي تر څنګ به د اوبو د تنظیم او ویش په برخه کې د یادو سیمو د بزګرانو ستونزې هوارې سي. په خوست ولایت کې د فوم جوړولو تولیدي فابریکې په فعالیت پیل وکړ. د خوست والي محمد کټوازی ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکې باندې 1 لک ډالر پانګونه شوې او په ورځ کې د څلور ټنه فوم یا سپنج د تولید ظرفیت لري. د نوموړي په خبره دغه فابریکه په مستقیم او غیر مستقیم ډول شاوخوا 3500 کسانو ته د کار زمینه برابروي. ښاغلی کټوازی وای دغه فابریکه د سماوات صنعتي پارک کې 15 جریبه ځمکه کې جوړه شوې. د خوست ولایت د مقام د معلوماتو له مخې دا محل په خوست ولایت کې 215 درس لوی او وړې تولیدي فابریکې فعالیت لري، او د هم د کابل بازارونو کې د جنو بهرنیو اثرو په وړاندې د افغانۍ یو بیې یو ډالر 80 افغانۍ 15 درس پوله، یو ایرو 90 افغانۍ 80 پوله، یو پاون 109 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومندری افغانۍ درس پوله، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 4090 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غواګیاست. نړیوالو پولیسو د منظمو جرمونو پر وړاندې پراخ عملیات پیل کړي دي. دغه عملیات په 300 هیوادونو کې ترسره شوي او د تروریستي ډلو، مافیایي شبکو او نورو مجرمو ډلو سلګونو غړي نیولې دي. په دې اړه پام وکړئ رپورټ ته.
په 300 هیوادونو کې د منظمو جرمونو پر وړاندې پراخ عملیات د اوسپنیز اړخ په نوم یادیږي. دا عملیات د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د قانون پلي کوونکو ادارو ترمنځ د همکارۍ پر اساس 3 کاله روان و. په دغو هیوادونو کې امریکا، اروپا، استرالیا او نیوزیلند هم شامل دي. استرالیا او نیوزیلند لومړي هیوادونه وو چې په دې اړه یې تفصیلي معلومات اعلان کړل او ویل چې د نړۍ پر کچه د منظمو جرمونو شبکې ته لویه ضربه رسیدلې ده. تمه ده یوروپول او اف بی آی په خپلو سیمو کې د دغو عملیاتو په اړه تفصیل شریک کړي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ ماریسن په یو خبري غونډه کې ویل یوازې په استرالیا کې 240 کسان د دغو عملیاتو پر مهال نیول سوي او نه یوازې په دې واد کې بلکې په ټوله نړۍ کې منظمو جرمونو ته لویه ضربه رسیدلې ده. د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې او نورو ادارو پر مشکوکو کسانو استخبارات راټول کړي او د هغوی د پټو پیغامونو معنی موندلې. د استرالیا رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد د مخدره موادو د قاچاق یو تښتېدلې مشر په ترکیه کې د جنایتکارانو په شبکه کې د انوم په نوم نه تعقیبېدونکي تلیفونونه وویشل او له همدې لارې پټې خبرې او راکړه ورکړه کوله. وروسته 13 میاشتې د مخدره موادو قاچاق وړونکو او تښتېدلو مجرمینو د پولیسو د ادارو په حضور کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړ. استرالیایي پولیسو ویلي چې په نړۍ کې 11,000 جنایتکارانو انوم تلیفونونه کارول.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس به ورشو غزنی ته. هلته ډاکټران وایي چې د رواني ناروغانو شمیر په تیره بیا د ښځو زیات شوی دی. د غزنی روغتیا چارواکي وایي د رواني ناروغیو د زیاتېدو شمیر کورنۍ تاوتریخوالی او نور ټولنیزې ناخوالې او ستونزې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
فقر، بیوسلی، کډوالي، سخت جګړې، کورنۍ تاوتریخوالی، ناسمه پوهه، کم علمي، ښځو ته په خاص سترګه نه کتل، بې سوادي او داسې نور هغه څه دي چې روغتیا پالان وایي په افغانستان کې په ځانګړې توګه په غزنی کې ډېرې ښځې په رواني ناروغیو اخته کړې دي. دوی وایي تر څو پورې چې په ټولنه کې دغه ستونزې موجودې وي همداسې به دغه ښځې ورڅخه کړېږي. د غزنی ښار د نواباد سیمې چمنګله هم یوه له همدغو ښځو څخه ده چې رواني ناروغي لري. دا تقریبا 30 کلنه ده. چمنګله وایي ډېر ځله ډاکټرانو ته تللې ده، درملې خوړلې دي، خو بیا هم نه ده ښه شوې. چمنګله هم د ځینو نورو مېرمنو په رنګه له غربت څخه کړېږي او وایي دا او خاوند یې دواړه بېروزګار او څلور ماشومان ورپسې دي. هغې وویل چې خوب یې تښتېدلی، سر یې ګرځي، ګنګ څه ده، آرام نه لري او کله کله ځان سره ژاړي.
درې کلونه اوس ول چې په دغه رنځ اخته یم. که هر ډول درملنه مې وکړه خو بیا هم نه یم روغه سوی. کاشکې روغه سوی وای. درې کاله کېږي چې ډاکترانو ته ځم. څوک وایي ناروغي د عصبي ده، څوک څه وایي او څوک هم بل څه.
چمنګله ارمان کوي چې کاشکې سواد درلودای چې د ډاکټرانو په خبره سمه پوه شوې وه. دا یوازې چمنګله نه ده چې په ذهني ناروغۍ اخته ده، بلکې د غزنی د ملکی روغتون چارواکي وایي هر ورځ د دوی روغتون ته د ورځې تر 30 زیات کسان د رواني ناروغیو د درملنې په موخه ورځي چې زیاتره ښځې دي. د یاد روغتون سرطبيب ډاکټر عبدالبصیر رامکی ازادي راډیو ته وویل دوی د غزنی په ملکی او حوزوي روغتون کې دوه د رواني ناروغیو د مشورې ورکولو څانګې لري او یادو کسانو ته د ذهني او رواني ناروغیو د خلاصون لارې چارې ښيي.
روزانه در حدود 40 تا 50 اشخاص
هر ورځ له 30 تر 50 پوری روانی ناروغان در روانی ناروغي او د مشورې لپاره زموږ شفاخانه ته مراجعه کوي. ډیر مراجعین خځې دي چې علت یې کورنۍ تاوتریخوالی، جګړې، غریبي، بیوزلي او لزګونه داسې نورې موضوعګانې دي. موږ د غزنی په ملکی روغتون کې یوازې د روانی ناروغي او د مشورو یو څنګه لرو چې روانی ناروغان ته مشورې ورکوي.
مشورې روانی بشمته
ډاکټر مکیزی ته وی په ټولیزه توګه په افغانستان کې په څنګهړي توګه په غزنی کې د خلکو رواني وضعیت خراب دی. دلته جګړې دي، غریبي ده، خلک په بد حالت کې ژوند کوي. د غزنی ولایت د روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل بیا وایي چې دوی د ولایت مرکزی روغتونونو ترڅنګ د ولسوالیو په روغتونونو کې د ذهني ناروغۍ مشاورین لري ترڅو په دغه ناروغۍ اخته کسانو ته د خلاصون په موخه مشورې ورکړي.
سره له دې چې موږ سره کارش میره د ښځو د رواني ناروغیو په اړه دنګړې نشته، ولې راپورونه له موږ سره شته. رواني ناروغۍ لکه ژور خفګان، انزایټي، ترس، استراب، ګوشه نشینی، بېخوابي، حتی شیزوفرنیا او مانیا دا ټول نسبت نارینه ته په ښځینه کې زیات دي. دې لاملونه یا دلایل هم کېدای شي زموږ تاسې منطقوي او اجتماعي مشکلات وي.
ښاغلی نیکمل د روغتیا له نړیوال سازمان څخه هم غواړي چې په دغه برخه کې افغانستان سره مرسته وکړي ترڅو دغه ناروغیو مخنیوی وشي. دوی وایي که په دې برخه کې فاند کمیږي نو ستونزې به لا زیاتېږي، چې له امله به یې په ځانګړې برخه کې اغېز زیاته شي. نوموړی په روغتونونو کې دغه ناروغانو ته یوازې مشورې ورکول کافي نه ګڼي او وایي د دغه ناروغیو لپاره دې د روغتیا په برخه کې لازم امکانات برابر شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ډېری سیمو ترڅنګ په غزنی کې هم د ښځو پر وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ دی. چې له دې امله ډېری برخه په رواني ناروغیو اخته کېږي.
جوان
آزادی خزینه په تلیجا سره ورکه چې دوت بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
په هنه
زمو په مرتب کې د باران لپاره پناین سمو په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم د کابل د نن چپ مطبوعاتو تبصرې واورې.
هشت سبلی که در افغانستان لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل او سیمې ته داسې محل سفر کوي چې له سولې د افغانانو تمې پرې سوي او طالبانو جګړه تیزه کړې ده. لیکوال د طالبانو له قوله لیکي چې په تېره یوه میاشت کې 14 ولسوالۍ نیولې او په تېرو دوو میاشتو کې د ولایتونو د نیولو لپاره هم هڅې کړې چې له هغې جملې کندهار، هلمند، زابل، غزنی، بغلان، لغمان او میدان وردګ ولایتونه د یادونې دي چې سختې جګړې پکې تېرې شوې. د لیکوال د معلوماتو له مخې په تېره یوه میاشت کې د جګړو له امله د ملکیانو په ګډون په جګړه کې د ښکېلو خواوو شاوخوا 15,000 کسان مړه شوي دي. د سرمقالې په پای کې راغلي په اوسنیو شرایطو کې د زلمی خلیلزاد هڅې ګټورې نه دي، ځکه له دې وړاندې هم سیمې ته په وار وار دا ډول سفرونه شوي. د لیکوال په اند خود سول له خبرو سره هیڅ ډول عملی مرسته نه ده کړې، بلکې جګړه ورځ تر بلې ډېرې سوي دي. ملي ارمان رسپانه لیکلي زلمی خلیلزاد داسې محل په کابل کې له افغان چارواکو سره په خبرو بوخت دی چې د فاریاب د قیصر په ګډون طالبانو ځینې ولسوالۍ لاندې کړې. په سرمقاله کې راغلي زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره په لیدنو کې یو ځل بیا د امریکا او افغانستان د همکاریو او اړیکو په نوي فصل ټینګار کړی او ویلي دي امریکا له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او له افغانستان سره اقتصادي همکاریو ته ژمنه ده. د لیکوال د معلوماتو له مخې ټاکل شوې وه چې په نږدې راتلونکي کې د قطر په پلازمېنه دوحه کې یو ځل بیا د سولې دریم پړاو مذاکرات پیل شي، خو د لیکوال په اند طالبان په دغه خبرو کې ګډون ته زړه نازړ دي. مسیر ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې د ولسوالیو د سقوط رشاد څه دي. لیکوال خپلې پوښتنې ته په ځواب سره لیکي د سقوط ډېر دغو ولسوالیو کې کلي او بانډې له وړاندې له طالبانو سره دي او د ولسوالیو مرکزونه له حکومت سره دي. په سرمقاله کې راغلي د دغو ولسوالیو په ځینو سیمو کې هم نظامي مرکزونه شته، خو له ولسوالیو او دغو مرکزونو سره د خلکو اړیکې پرې دي. نه خلک دغو مرکزونو ته ورځي او نه هم د مرکزونه او ولسوالۍ د خلکو د امنیت او نورو چارو لپاره کوم کار کوي. دا مرکزونه یوازې خپل ځان ساتي او په سختۍ سره اکمالیږي. د لیکوال د معلوماتو له مخې د دغو مرکزونو تمیل او تجهیز د حکومت لپاره سخت شوي دي. ډیری وخت تر محاصرې لاندې وي او پر وخت ورته تجهیزات نه رسیږي او آن د خوراک او څښاک لپاره هم څه نه لري. نو له همدې امله دا بې ګټې مرکزونه دي چې حکومت پرې یوازې لګښت کوي او نوره کومه ګټه نه لري.
ازادي راډیو ته خواګیاستور بشو. روزګان ته سندرغاړي فرید خوشحال ویلي د خلکو مخالفتونو سره سره خپل دوه زامنو ته د سندرو ویلو درسونه ورکوي او هغه تشویق کړي چې دا لار تعقیب کړي. فرید خوشحال شل کال کېږي چې د هلمند غونډې په یو کلتوري ټولنه کې سندري وایي، خو اوس خپل دوه زامنم سندرو ویلو ته تشویق کړي. خوشحال وایي زامن یې یو 13 کلن او بل 15 کلن دی چې په سندرو ویلو کې زیات مهارت او شهرت خپل کړي. نور حال په دغه مفصل راپور کې.
لا جګړه زپلې هلمند څخه، خو د ټوپک د مرمۍ تاریخ نه، بلکې د موسیقي نرم او د خوږ ځای.
پکلی او کورو مستمر میرا وره دل، پکلی او کورو مستمر میرا وره دل.
سندرغاړي فرید خوشحال وای په لومړي ځلې د مور لپاره سندر وویل. فرید خوشحال وای دې سندری ورته شهرت ورکړ او هم دې سندری سندر ویلو ته هم تشویق کړی دی.
د مور په حق باندې سندر ویل او تمره نازي نو یول خپل پشان ته د ساتل مور هي پتمره نازي.
فرید خوشحال شل کال په داسې ولایت کې خپل هنر ژوندې ساتلې چیرې چې ډیر خلک شای سندرغاړو ته په درون نظر و نه ګوري.
یو سړی ملا دی خپل په علم باندې خلکو ته نصیحت کوي، بل سړی معلم دی خپل په قلم باندې و خلکو ته نصیحت کوي، بل سړی بیا هنرمند دی ما خپل حواس باندې و خلکو ته نصیحت کوي. نو دا هم خاص د وطن سره زیاته مینه او علاقه وه. ما ویل چې په خپل وخت مطلوکم قبل ډېر زیات ستونزې سره دلته موږ اوس فلحال هم مخ یو، خو بیا هم تر مخکې اوس انشاءالله الرحمن چې خلک ډېر اصلاح شوي دي. خو بیا هم داسې یو نیم اشخاص ته چې هغه په ډېر بدنامه باندې موږ ته ویل کوي، خو موږ د هغو خلکو په خبره باندې غوږ نه نیسو.
د افغانستان په زیات شمېر لرې پرتو سیمو کې په ځانګړي ډول په جنوبي ولایتونو لکه هلمند، روزګان او کندهار ولایتونو کې د سندرغاړو شمېر ډېر کم دی، چې لامل یې هم په همدې ولایتونو کې کلتوري محدودیتونه او کم شمیر کورنۍ د خپلو کورنۍ غړو ته د سندرو ویلو اجازه ورکوي. خو فرید خوشحال تر شل کال هنري فعالیت او مبارزې وروسته خپله له سندرو ویلو سره مخه کړې او خپل دغه هنر خپلو دوو کوچني زامنو ته پرېښی، عمران شیرزاد او عادل شیرزاد، هغه چې د سندر ویلو په برخه کې زیات مهارت او شهرت خپل کړی دی.
زموږ شایسته افغانستان چې په سر مو وی کژې کژې بغړې شپلې چې شپون کوي وای جانا
سایه جان زموږ شایسته افغانستان چې په سر مو وی کژې کژې بغړې شپلې.
دا سندر د فرید خوشحال د زوی د عمران شیرزاد. عمران شیرزاد د ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې خوشحال دی چې پلار د سندر ویلو په برخه کې ورسره مخالفت نه کوي او ملاتړ کوي.
پلار جان مې هنري چارو کې ډېره همکاري را سره کړې ده، ډېره تشویق کړې یم. کومه سندره چې ما ویلې نو بس چې در مینوال پر رسوم اول دی دا ته غلطه وایي چې ماشاءالله دا ډېره شایسته سندره ده. کمی د وطن سندرې، کمی عشقي سندرې، کمی داسې نورې سندرې حماسي سندرې وي. نو بس اول دی تهید راته راکوي چې ماشاءالله ډېره شایسته سندره وه. د هنرمند ته ډېر قدر ورکوي، ډېر احترام یې کوي، ځکه چې یو ځای چې ولاړ شي زه په خپله چې داسې یو پروګرام ته ولاړ شم یا داسې بل ځای کار لرم چې ولاړ شم ولاده هلمند خلک دي.
شیرزاد وای په هلمند کې زیات شمیر د نور همزولی هم د سندرو ویلو شوق لري، خو د کورنۍ له لوري ورته اجازه نه ورکول کېږي. یو شمیر خلک په دې اند دي چې د افغانستان خلکو ته د سندرو او موسیقي له لارې د سولې او نور ګټور پیغامونه رسول د دې لپاره ګټور دي چې په دغه هیواد کې زیات شمیر خلک نالوست دي او د هنر لاري پیغام رسول ښه نتیجه لري.
د هلمندی سندرغاړي فرید خوشحال او دغه د دوو زامنو په اړه مو مفصل راپور واوري چې له ناخوالو او جنګونو سره سره بیا هم موسیقي کوي او وایي چې د هنر لارې خلکو ته خدمت.